آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریخي دي په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډې کولو ته اړ شوي دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه بعد السلام ومنه عزیز او الحق ته پر اولاد د کلستان نو خبره کوم ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید مر د کلستان په ولسوالی کې ډیره سخته وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندې کې د ذخیرې د اوبو د جوړی مر د دې صدا خوښته چې راسی د کلستان ولسوالی کې نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي کلي مو ټوله کډې وتلي دي ښارو ته تللي دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ کور مو ودان الله دې خیر
سلامونه نیک هلی احترامات ممن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي دا برمې ګز یو متر یعنی 100 سنتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي کوم تاسو ته سابکو دا هر سړی یو دو درې برمې حتی څدور برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه مې دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي تر څو د خلکو ته لاره طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي همدغه روپۍ همدې لګښت څخه نیمې روپۍ هم واخلی او خپل پیدا باندې په جوړولو کې مصرف لري ان شاء الله چې دا وبو د وچکالی مخه به ډیر ژر ونیول شي نو هله امید مو له تاسو څخه انداري چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړی خبرونه کې میلمانه د اوبو متخصصین میلمانه کړي تر څو موږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي کوم داسې د مشکلات جاري واوسېږي کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو که چیرې داسې پېښېږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه ټولو ومنئ موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راځي ته رسېدلې صفر ته رسېدلې ده چکلی ډیر زیاته پکښه کې د پاملرنه نسته د حکومت نو لوړو چارواکو زموږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې سرګرشه په رسېږو مله چې د پنچرې د لاسه مو نفس وخېږي چې موټران مو داسې دلیل موټران لیدلی دي سړکان خراب دي برک نشته موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاس په خیره سره څال مده موږ د ازادي د ټول کارکونکو څخه دغه هله کوو چې موږ ځاخته رسنۍ او ورپورو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي و هغه غرنۍ سیمو ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړي دي نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي او یو څاک اوبه هم نه راکوي ټول یې ایله و هغه شاړو مځکو ته یې ورکوي تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي هغه ایله دښتونو په اوبه یي زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم و خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د لږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ همبرز یو که خدای پاک وکړي او د اولاد مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو وویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو په مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې وي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جاني شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ووایم تر 2 میلیارده ډالرو پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوټینشیل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې مونږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا خړو به درلوده، یعنې هلته بیا رشتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمېره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته مونږ لګښت وکړو. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیونه ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه مونږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه مونږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې مونږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې مونږ د کمال خان بند استفاقه په نورو بندونو باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالي سرچینې درلودلې، یا باید د نورو کومکي ادارو نه مرسته وغوښتلې وای. کومکي ادارو مرسته ونه کړه او د افغانستان داخلي بودیجې چې وه هغه د دې توانایي نه درلوده چې دغه غټ پروژې په افغانستان کې.
بله سالارسی صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بلې، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویه هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا، چون مونږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د روی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې، یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې یو لاندې تفسیره وکړم. تاسو
مهرباني،
کله چې ورښت د اسمان زمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې دغه په توسط باندې مونږ دا معلومولای شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډیره زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترند دی، یو څه مبالغه ده، په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډیرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار است په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو اختیارونه ټول د منځ ته لې اکثریت، او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیا کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه ده، عام خلک چې دي اجتماع چې ده ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاره موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو سم، ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکال ځوان خبرې کوم. محترم استاد، د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو لسوالیو کې جنگ وو، هلته هیڅ کار نه شوی، بیا رغونې نو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی، البته لسوالی په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بنک زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلې، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې کې جوړې کړي، همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه نور هم په لاس پلان په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو ذات سم زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړی کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته یې ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څخه څو کسان مشرانو چې دا درسې د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نورو بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین باندې ناټو په غړیتوب څه وخت وزن لیږي. د اوکراین غړیتوب وزن لیږي، وزن ډون و ته خپل عسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي
چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمېږي، نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دا یو وجیبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبرسه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر لشکرګاه پورې چې رسوو تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدردم د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
ازار مخلص مگرانی دل ربا، هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده و چاته پاتا خلې ځواني ده سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکاتا هو خود بغیر زم لے و نای په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا
دے آزادی میلما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا تاسو قربنې او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبريال میلما ده از موږ د خبريال عذرا احمدی ده عذرا جان په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګ د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو
بسم الله الرحمن الرحیم زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس په فعال هم په کندهار ولایت کې اوسېږم خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو اوسېدله نو ځاو خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه لیسه دوهم نمبر لیسه ده نماغه مکتب شامل سولم کسان په مکتب کې زما انا چې و خدای دې وبخښه غره سره تللې و په مکتب کې شاملولو نو دا چې زما عمر و کال نو رسیدلی نو په مکتب کې نه شاملولم معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څار وخت و کال سوله چې به په مکتب کې شامل کړم نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي نو کوښښ یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي نو بیا مې انا سپینسر یې وډېرې ورته وویل نو د هغې خبره یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا د یو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس د خلاصېدو وروسته دې ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنی وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولې لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه همکاران به کم و کار به ډیر و نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې نو لومړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې دا خبرونه د پیل څخه وروسته دا چې فرنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو اماغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره دلوري بیا ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح خبرونه دا څنګه خپل ځان واړوم یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ نیوز پریزنټر وم او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي نو تقریبا څلور کاله مې په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې وکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوه برخې درلودلې یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر و مسؤلیتونه مې ډېر و نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځی چې و هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون مې ویل خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلې نو په رسوي به نو بیا به د کرونا رخصتیانې سي نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت به ډېر ونیسي نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه و د بي بي سي رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې هغه سره مې د کرونا تیر سوي ورختي خلاصین وې چې تاسو سره مې دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي یوما او په دې پروژه کې موږ چې و هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پلي وې کارونه یې ونسي وې یادي چې په کرونا کې بچ کارانتین و نو دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ویکلی په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیا ترانسلیټر وم د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانه سره کار شروع کړ د ټاټوبي ورسپانه سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دغه خبرسته په کوانتن کې زموږ په کندهار کوانتن په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړی هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکې وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا مې د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې کندهار پوانتن کې یو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینو بلج وي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي نو داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم یوه مې همصنفي وه راسره موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتن ته زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څوک نه و سره مخکله دی چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکله دی چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې هغوی شامل کړي عمره مو هم کم و کله چې ښوونځي کې شامله شوی علاقه مو حتما له درس سره وه کوم مضمون کې ډېره تکړه وې او سړي خوښېده چې وې وایي مخکله دی چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مشتره درلودله د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سه یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سیمه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنی په سیمه کې استاد مونږ ته راغلی چې څو ورځ مخالی تیر نه سي نو ما غوښتل چې ولاړ نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زبا درس ته وایم تاسو املا ولیکي نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرڅې کتلې نو ما چې پرڅه وروړل ما پرڅې بیرته ما ته پر میز باندې راکړل چې نیو مو چې دا دې خپل نه دی لیکلی دا تا د کتاب درو لیکلی دی ما څه استاد نه دی لیکلی خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلی دی نه کلی څه مې نه دی کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلی دا چې څه غلطی نه لري نو په شته مضمون سره مې علاقه ډېره و او هغه مې درس زده کړی کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
او تر ځان اداره ته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې به مو کله ناستې کور کارونه ته به هم لاس ور وړای وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینا نه کړم ځکه وظیفه وه درسونه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وای به مې خور کړی وای به مورځان کړی و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شایم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې په کار کې رسیدلې دي
بله و ریواج خو داسې د کندهار کې د کورنۍ ژوند چې دی هم داسې چې ویش سریش دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونه دی چې هر کار هر یو په مخه ورلی هغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسېدلې هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې وخت اوښته راخلم د کور جارو کول جارو کوم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي، نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې، ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي. په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي. ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لرې یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خپله نمیلیزه د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامه کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي، دلته غاډي جوړوي خارج ته هم استوي دلیا کندهاریان کتابن چې غاډي ډېرې اغوندي د لاسي غاډي نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هغه اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه د زما پلازان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره.
اوسراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار، ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه. نو د کوچنیوالي څخه نیم اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورنې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واښه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چې هر ځای به د زده کړې زمینه موږ ته مساعد یدله اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو ضایع تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړی و ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تابند چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنی هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځي شوله یعنی تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنی زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودی به وه خو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپله مور پلار یې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې خو پانې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولی شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنۍ کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره نمرنې معاش دې څه وخت اخیستی او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی او چا دې ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه.
بله رښتیا ما خپل لومړنۍ معاش چې وو بخښي دلته الارم څنګه دي چې تاسو بله
اورم تاسو ته ما ورکړي خیر
بله ما کله چې لومړی وخت باندې د میرمن راډیو سره شروع کړل نو دلته پکې البته د نور ولایتو په سمون پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالی رسنۍ داسې دي چې د دوی معاش ټاکل شوی وي، ډېر کم دي. یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې، که ته هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسې، درې نیم زره به دې معاش وي. که پوره ورځ کار کوې، اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دي د کار په مقابل کې. خو دا چې زما لومړۍ وظیفه وه، او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم، اناجان مې هغه وخت کې بیا فالش شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړي خپلې اناجانې چې مې واخلې چې سامه دی، خو سپېڅره وه په ځای پرته وه، نه یې غوښتله. خو یعنې ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې راسره کښلي دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ ته دې شیرني کې چای راوړي وو، دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده، معاش دې اخیستې، ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړي.
بلې، نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه، چې په هغې باندې دې شیرني هم راوړی نو ډېر کم وو. بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې یعنې تر اوسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم، بیا د هر یوه شیرني جلا یې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ما ته را ځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړه. زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لا زه تا ته شیرني درکوم، وایي وز ما شیرني ستا.
بالکل، ماشومان کور کې همداسې نازولي وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي، یو له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې؟ او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې، ډېره سخته وه. رښتیا هم تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یو خونجنې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو، نو اول صنف کې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو، او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو. لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي. یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره راځي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وو چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړلم، نو یو دوه نجونې راغلي وي، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړی صنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې، داسې سټرپ اسټرپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم، سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو، او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مرېږدېدل، پښې مې هم مرېږدېدلې. یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کې. بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښي وو، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی. نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همالته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یوه هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د ایرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنې شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب به مې کړی وو، او د صنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنې الکوان ډېر دي که زه اوس یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي، او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل، لکه څه هم الکوان بېخي ډېر وه. خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې یعنې درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په صنف کې نه شوی کولی، ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ
فقط دوی نجونی و
اوز رجانی که پا دیرم را تو وی پا پانتون که دومره سختیانی دومره مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمری تا ورسی دلی کار مو هم پا دی برخی کرده دی اوز پا را تو وی چی پا دی برخی که کار که کنه پا کور ناسته یو دغه روستی محدودیتونه چی ده طالبان لخوا پر خزو نجونو وزه شویدی دوی دغه محدودیتونو تمرستا ژوند غیزمن کړی دی
دا چې زما خیره وزګه درسنی په برخه کې شو هغه هم دغه د پنځم جغ رادیو سره و چې په هم کړی نظام سکوت سو نو دغه سره ما استعفا ورکړه د پټول رادیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د لتی دای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر سو به نه خوشاله چې په رسنی کې یعنی کار وکم په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول داسې اوس هم تاسو کندهار ته راسئ د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلې چې یعنې د دې سره خو هېڅ لار نه وړل کېږي که یو ورځ هم یعنی خدای نه کړده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کې پردي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یو ورځ ته هلته مابس ته دي اوس یې خدای نه کړده یو پېښه اوس د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنۍ سره کار ونه کړم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغللم د انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خپل مسلک را څخه پاتې سو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې وایم داسې وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړم په خپل مسلک کې به کار وکړم بېخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یم پښېمانه سوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه نو ورته وایم څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راسې بیا به کار پکښې وکړم نو بیا مې دغه وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی
اوس رجانی هغه نجونې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولی زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي هغوی ته دې خبریت څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول زما خپله دوې خویندې نورې د عملونې دا کارونې دي چې دي یعنې په یوولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشر خور ده یعنې موږ څلور خویندې یو ما څلور مخ ورته چې اوس د پنځلس کال ده او په نام سینس کې پاتې سوله نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه سوله اخر موږ خو نیت نه و نو پلار مې ویل چې مکتبونه هم هغه دي بند سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نامزاد سوله که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېری مخالف و خو یعنی د درس ته بندېدو د کباله یې نامزاد کړله ډېره کشته هم و زه پوهېږم چې نور نشینیم په ورته وضعیت کې دي د درڅو څخه پر کور باندې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورکی تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر ټول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او زه کړې به وکړو یعنی زه خپل نه امید سره هم زنه پیژه مته زه به اخون چې نو ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنف پورې یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به همغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کې همېږي لږ څه د خلکو افکار سمېږي یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان بیا مو حوصله به وکړو دوه کاله مو وکړله نورې به یې هم وکړو چې څه کېږي ځکه چې نامعلوم حالت دی چا ته هېڅ درک نه معلومېږي
مننه اوس راجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې
ਸਰਾ ਉਹ ਪੰਜਵਾਨ ਮਿਸਾ
ಮಾತಲ್ಲ